ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ್ ಅವರು ದಿನಕೋದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಜಾರತ್ ಪ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಾರ ಫಿಂಜಲ್ಲ ಸಮದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಫಿನ್ ಜಮಾನೆ ಠರ ವಕ್ತ್ ಶಿವೆದೆ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಶಿಪಕ್ ಬಜಿ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿವಿದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅಥ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ಯೌ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವನ ಕೆ ದರ್ತ ಝ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
ಔಜ ಬಖ್ತ ಶಾ
ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ಅವಲ್ ತಾಸು ತವಳಾನ್ ದಿಕೋ ದ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರುನೋ ಸರ್ಟಿಕಿ
د امریکای کانګرس د پاکستان او افغانستان په پوله پرتی قبایلی سیمه لپاره د 100 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړي. سیډونکو اسد محمد خان وایي د پاکستان پارلیمان کې د قبایلو کمزوري غړیتوب په وجه کې دی شي دغه مالی مرستې په سمه توګه استعمال نشي.
د پښتونخوا صوبې زلزله ځپلو سیمو کې د بارانونو وروستو د بیا رغونې کارونه شروع شوي دي. حکومت د ویجاړ شوو کورونو شمېره 80,000 پورې ښایي او صوبایي وزیر عنایت الله وایي بهرنیو مرستندو یا ادارو سره یې اړیکې نیولې دي.
بیرونی ادارو رول چې دی دا په دوباره تعمیر کې ریکنسټرکشن کې به وي او ریلیف چې دی دا حکومت په خپل باندې کوي. ریلیف چې کومې پیسې دي به حکومت پاکستان حکومت او خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه باندې ورکوي.
او روس او مصر وای داسې کوم ثبوت نشته چې وخی روسی مسافری جهاز داعش الوزولوي. خو امریکا او برتانیه وای دغه خبر امکان ډیر زیات دی. دلته وایټ هاوس وایان دوی امریکایي هوایی ادارې په سینا باندې د الوت په اړه مشورې ورکړي دي.
There have been rules, advisory rules shared by the FAA to civil aviation operators. About the potential risks associated with operating in airspace over the Sinai Peninsula.
ګران اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو ته پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکه اورئ. د پاکستان د کرکټ حال به هم تاسو وړاندې کوو چې په ټیسټ سیریز کې انګلینډ ته ماتې ورکړې. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د امریکای کانګرس د پاکستان قبایلی علاقو کې د ثبات او قلارۍ قوي کولو لپاره د 100 ملیون ډالرو امداد منځوري ورکړی ده. دغه مرستو منځوري د کانګرس په دواړو ایوانونو کې د یو کانفرنس ریپورت وړاندې کېدو پس ورکړی شوې ده. ریپورت وایي دغه پیسې به د قبایلی علاقو د بیا ودانۍ ترڅنګ په پوځي او د ملیشیا یا اف سی په عملیاتو لګول کېږي چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد روان عملیات مخ په وړاندې بوزي. په دې امداد به د افغانستان سره په پوله د پاکستان پوځي چوک پوستو مرمت او د افغان پوځ سره همکارۍ کې هم مرستې وشي. د دغه امداد اخیری منظوري به د کانګرس د دفاع کمیټي حل ورکوي چې دا خبره یقیني کړي چې د پاکستان پوځ په قبایلی علاقو او شمالي وزیرستان کې د حقانی نیټورک ترڅنګ د ټولو ترهګرو خوندي مرکزونه ختموي او د ټولو خلاف یو شان عملیات وکړي.
د پاکستان خیبر پختونخوا د قدرتی آفتونو په وخت امداد ورکوونکو اداره پی ډی ایم وای په صوبا او قبایلی سیمو کې په ورستۍ خونړۍ زلزله کې د مړو شمېر 232 ته رسیدلې ده. د پی ډی ایم مرستیال ډایرکټر ډاکټر عظمت ویلی په زلزله کې د نقصان شوو کورونو شمېره 180,000 نه اوخته ده او په دې کې د نور زیاتوالی هم امکان شته دی. د امریکې مرستندویا نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ډی په شمول یو شمېر نړیوالو ادارو د خلکو کورونو او سرکاري ودانو بیا جوړولو کې د حکومت سره د مرستو وړاندیز کړی دی. د پاکستان حکومت په ورستیو کې په قبایلی سیمو او د ملک په نورو برخو کې د بهر ملکي مرستندو یا ادارو لپاره د خیر ښېګڼې کارونو کولو لپاره شرطونه سخت کړي. خو د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله د زلزلې وروسته ویلي د دوی لپاره د نړیوال مرستندو یا ادارو بغیر د بیا ودانۍ کارونه ډیر ګران دي او دا چې دوی به نړیوالو ادارو ته د بیا ودانۍ کارونو لپاره د مرستو اپیل کوي.
په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې د نړیوال تنظیم سی پی جی د غوښتنو وروسته نن د بشري حقوقو د سار تنظیم ایچ آر ډبلیو یا هیومن رایټس واچ هم د وجل شوي خبریال زمان محسود د وجلو د بې پلوه پلټنو دپاره غږ کړی دی. زمان محسود د ګل په ورځ وسلوالو د خیبر پختونخوا په ټانګ ښار کې وجلی وو چې ذمهواري طالبانو اخیستې وه. د بشري حقوقو د سار د ادارې یا هیومن رایټس واچ نور سویلی تفصیلي اورو د شعیب زاده نه.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې یا ایچ آر ډبلیو نن په خپل ویبپاڼه د خبریال زمان مسعود د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د پاکستانی چارواکو نه یې غوښتنه کړې چې دغه خبریال د وژنې پلټنې دې وشي او په دغه وژنه کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړې شي. دغه ادارې د ایشیایي هیوادونو مشر ډایرکټر براد ایډمز ویلي چې زمان مسعود د وژنې پړه د طالبانو لخوا منند ښایي چې دوی یعنی طالبان د انساني ژوند او د مطبوعاتو د ازادۍ هیڅ احترام نه کوي. ښاغلی ایډمز زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت له پکار ده چې د خبریالانو په وژنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي، نو وروسته دغه به د خبریالانو وژنه ودرېږي. د یادونې وړ چې پاکستان په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو کې یو دی او د کال 2010 راسې په پاکستان کې 15 خبریالان او د مطبوعاتو سره کارکوونکي وژل شوي دي. په پاکستان کې د خبریالانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤټ بارډر سره کارکوونکي او پیژندلې خبریال اقبال خټک وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي په پاکستان کې د خبریالانو حفاظت لپاره به حکومت یا ریاست ادارو او خبریالانو له په ګډه کار کول وي.
مشکل چې کوم اوس را زیات شوی چې هغه مطبوعات او ادارې او سره بیا د ژورنالیستان او درېم ریاست یا حکومت په شریکه ګامونه واخلي چې دغه صورتحال
په پاکستان کې د حکومت او حکومت مخالف ډلو لخوا د خبریالانو تختول، د دوی زورول، د دوی په کارونو کې مشکلات پیدا کول یو عامه خبره ده او د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې د غغام په پاکستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ نیغ په نیغه گزار غني.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي د ملک نیکلایي وسلې محفوظ دي او د دې حفاظت لپاره د نړیوال معیار مطابق کلک امنیتي ګامونه پر ځای ساتلي دي. د خارجه دفتر بیان قاضي خلیل الله هفتواري خبري غونډې ته نن ویلي پاکستان د ملګرو ملتونو د قرارداد تر مخه د نړیوالې ادارې ته 4 رپورټونه جمع کړي دي چې دوی مطمئن کړي نیکلایي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي.
د روس د هوایی ځواکونو مشر جنرال ویکتر بانډاریف ویلی دی په شام کې د خپلو هوایی جازونو د حفاظت د پاره انټی ایرکرافټ میزایل شام ته استولی دی. نوموړی د روس یو اخبار سره مرکه کې ویلی په شام کې په هوایی عملیاتو کې بوخت د روس جنگی جازونه د خطرو سره مخامخ دي. نور تفصیل یې د انیلا خالد ناورو.
په شام کې د روس هوایی کمپاین په اړه پلټنې شروع شوې دي او په خاصه توګه امریکایي لاړخه چې په شام کې د یو کال راسي د ترهګرۍ په ضد جنگیدونکو ائتلافي هیوادونو مشري کوي. د امریکې اعلی چارواکو تر مخه په د روس 95% هوایی میزایلونه د داعش ترهګرو په ځای عام قسمه یاغیان وجني. بلخوا د امریکې د دفاع شعبې ویان کرنل سټیو وارن هم دغه خبره مطبوعاتو ته کړې ده او وایي چې د 10% نه هم کم داعش ترهګر په نښه کیږي او زیاتوي چې د روس دفاعي میزایلي نظام بیکاره او بے ضائع دے. د روس سرکاری چارواکو دا وینا چې د هغوی د هوایی بمبارۍ مقصد د داعش تندرو ډلې په نښه کول دي. د امریکې او نورو سرکاری چارواکو له طرفه دا خبره بې بنیاده بللې شوې ده. د شروع پر ورځ د روس بارانو چارو وزیر سرګی لاروف وویل فیصله به کوي چې په شام کې جنگیدونکو کومو ډلو سره په آینده کې امن مذاکرات وکړي او څوک د ترهګرو په لیست کې واچوي.
د نیټو درې هفتیز مشقونه 13 نه شروع شوي دي چې په 10 کې دا د نیټو د ټولو نه زیات درانه مشقونه دي. په دې مشقونو کې نیټو اتحاد کې د شاملو 150 نه زیاتو ملکونو 14,000 پوځیان برخه اخلي. د نیټو مشر جینس سټالتنبرګ خپل یو بیان کې ویلي چې د نیټو دا درانه مشقونه زموږ د خپلو خلکو او د ممکنه غلیمانو لپاره یو سپیڅلی پیغام لري.
د امریکا او برتانیې چارواکي وایي دا زیات امکان ښکاري چې 13 د مصر په سینای جزیره کې د روس مسافرو جهاز په بم سره راغورځول شوی چې په کې سوار 243 کسان وژل شوي. خو د مصر او روس چارواکي د دې نه انکار کوي او وایي دغه نتیجې ته رسیدو لپاره داسې کوم ثبوتونه نشته.
د تایوان صدر ښاغلی ما ینګ جی ویلي دي چې دی به د خالی په ورځ د چین صدر ښاغلی شی جین پینګ سره خپل ملاقات کې دنه غوښتنه کوي چې نورو ملکونو سره د تایوان د سفارتي تعلقاتو په باب لدی د چین په قوانینو کې نرمي پیدا کړی شي. دا د دواړو ملکونو د مشرانو د کال 1951 راسي لومړی ملاقات دی.
د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر نن سویلي چینای سمندر کې په داسې حال د امریکایي سمندري بیړۍ سفر کړی دی چې په سیمه کې د سمندري سرحدونو غځبلو په سر د چین سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د میانمار اپوزیشن مشره آنګ سان سوچی وای کچرې ګوند یې روانه هفته انتخابونه وګټل نو هغه د صدر نه به بره څوکۍ ترلاسه کوي. نوموړی نن یو خبري کانفرنس ته د خپل دغه پلان اعلان کړی دی خو د دې زیات وضاحت یې نه دی کړی. په آنګ سان سوچی باندې د صدارت څوکۍ په داسې حال په دې باندې بندیز دی چې په آئین کې د دغه هیواد یو داسې دفاع موجوده ده چې څوک هم په بهر ملک کې پیدا شوی وي هغه د ملک صدر نشي جوړېدی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس وخت شوی دی د خبرونو د لوبو د خبرونو. دا به تاسو ته زموږ همکار شهزاده وړاندې کړو.
ډیره مننه اکرام. قدر من اردوونکو، د لوبو خبرونو کې تر ټولو لومړی خبر د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د دریو ټیسټ میچونو سیریز سر ته رسیدلې ده. پاکستان دغه سیریز په 2-0 باندې ګټلې. قدر من اردوونکو، نن د دریم ټیسټ میچ اخیری ورځ وه او تاسو ته د تیر ورځې پورې چې کوم تفصیلات موږ درکړي وو په هغه کې انګلینډ ته د دغه ټیسټ ګټلو لپاره په اخیر ورځ باندې 225 رنزونه په کار وو، پاکستان ته وو وکټې په کار وې. پاکستان قدر من اردوونکو د انګلینډ ټول ټیم نن په 155 رنزونو باندې آؤٹ کړی دی او د انګلینډ د کیپټن علاوه یو هم د انګلینډ بیټسمین داسې نه و چې هغه په کریز باندې د پاکستان د سپین او د تیز بالنګ مقابله کړې وي. په دې ټیسټ میچ کې پاکستان اول 224 رنزونه کړیو او په پاکستان په دغه اولنی اننګز کې مصباح الحق 21 رنزونه کړیو او د هغې نه علاوه په کریز باندې چې کوم نور بیټسمینانو نو په هغې کې شعیب ملک 38، یونس خان 10 او سرفراز یو کم سلوی خنزونه کړو. دغه په جواب کې د انګلینډ ټول ټیم قدمونه ودونکو په 3-6 باندې اوټ شو. په خپل اولنی اننګز کې د انګلینډ لخوانه ګران ودونکو ټیلر 6 رنزونه کړیو او دغه شانتي د هغې چې کم کیپټن دی الیسټر کوک هغه یو کم 50 رنزونه کړیو. پاکستان لخوا په اولنی اننګز کې ټول نخ بالنګ یاسر شاه کړیو، 3 وکټې ترلاسه کړې وې. بخنه غواړم شعیب ملک کړیو 4 وکټې اغستې وې، یاسر شاه 3 وکټې اغستې وې او راحت علی 2 او ذوالفقار بابر یو وکټ ترلاسه کړو. پاکستان چې کله خپل دویم اننګز شروع کړ قدر منوردونکو د هغې سنې وکټې زر هم لیدلې وې. په دویم اننګز کې پاکستان 350 رنزونه کړي او انګلینډ ته د 2-10 رنزونو هدف خلو. انګلینډ ته که څه هم دغه هدف دومره ډیر نه و خو انګلینډ کوشش دا و چې دغه رنزونه زر زر پوره کړي. بیا په اخري ورځ باندې د پاکستان د سپین بالنګ هغې مقابله ونه کړې شوه. نن ورځ چې کومه لوبه شوې ده په هغه کې ور بیا یاسر شاه ډیره ښه لوبه کړې ده. ګران اردوونکو 4 وکټې ترلاسه کړي دي، شعیب ملک 3 وکټې ترلاسه کړي دي او دغه شانت ذوالفقار بابر 2 او راحت علی 1 وکټ ترلاسه کړي. پاکستان د دې ټیسټ میچ ګټلو وروسته یو وار بیا په نړیوال کرکټ کې په ټیسټ رینکینګ کې دویم نمبر ته راغلی دی. کال 2006 وروسته دا لومړی ځل دی لس کاله پس پاکستان په ټیسټ کې دویم نمبر ته راغی او نن دغه ټیسټ میچ د شعیب ملک اخیری ټیسټ میچ هم و. ګران اردوونکو هغه د ټیسټ کرکټ نه ریټایرمنټ اعلان کړی دی. نن هغه مین آف دی میچ و خو یاسر شاه مین آف دی سیریز ځکه چې په دې روان سیریز کې هغه ډیر ښه بالنګ کړی دی او په ګرد نړۍ کې دا وخت یاسر شاه په بالرانو کې په دویم نمبر باندې دی. د دې نه علاوه د آسٹریلیا او نیوزیلینډ ترمنځ یو میچ روان دی. قدر نور دنکو ټیسټ میچ دی. آسٹریلیا بیټنګ شروع کړی دی او د دوو لوبغاړو په آؤټ کې دی وي 3-9 رنزونه کړي دي. د آسٹریلیا لخوا نه قدر من اردوونکو خواجه چې کوم عثمان خواجه چې کوم پاکستانی لوبغاړی آسٹریلیانو لوبیږي هغه 102 رنزونه کړي دي. وارنر د هغې چې کوم اوپنر دی هغه 103 رنزونه کړي. دغه د ټیسټ اولی ورځ ده. د دغې ټیسټ فیصله به 4 ورځې پس کیږي د نیوزیلینډ او آسٹریلیا ترمنځ. بل خو د هندوستان او جنوبي افریقې ترمنځ چې کوم لومبیا ټیسټ میچ و په هغې کې هندوستان نن ټول ټیم په 201 رنزونه آؤټ شوی دی. په جواب کې د افریقې ټیم خپل بیټنګ شروع کړی د دوه لوبغاړو په آؤټ کې 23 رنزونه کړي دي. د هندوستان لخوا نه ویجے 15 رنزونه کړي دي او د دې نه علاوه جدیجا 38 رنزونه کړي دي. د افریقې لخوا نه قدر من اردوونکو ښه بالنګ چې کوم دی هغه ایلګر کړی دو 4 وکټې اغستې، عمران طاهر 2 او چې کوم سټین دی هغه لاس وکټ نه ترلاسه کړی. دغه میچ لا هم نن اولی ورځ وه، نورې 4 ورځې لوبه پاتې دي. دغې فیصله کې چې دغه میچ به څوک ګټي دا تر دې دمه د لوبو تازه او مهم خبرونه.
Thank you.
ارمن اوریدم کو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی رشو ابزاده نه مودلو بو تفصیلی خبرونه واریدل وس ورزو د نن ورځی مهم رپورټونو په لو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واریدل د امریکای کانګرس پاکستان قبایلی علاقو کې د ثبات او قلاری او امن د قوی کولو د پاره د 100 ملیون ډالرو د امداد منظوري ورکړی دا خو دغه اخیری منظوري به بیا د کانګرس د دفاع کمیټي ورکوي او هغه به دا یقیني کوي چې د پاکستان فوز په قبایلی علاقو کې او په خصوصي ډول په شمالي وزیرستان کې د حقانی نیټورک ترڅنګ د ټولو ترهګرو په ضد یو شانته کې عملیات مخ په وړاندې بوزي. څېړونکي وایي چې په د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی علاقو ولسی غږ ډیر کمزوری دی او دا اندېښنه شته چې کېدای شي دغه پیسې په سمه توګه په قبایلی ولس په قبایلی علاقو کې مصرف نشي. تفصیلي اورو د ډیوه ریډیو د خبریال ابراهیم شینوارینا.
د مطبوعاتي راپورونو له مخه د امریکا حکومت دې ته رضا شوی چې د پاکستان جنگ ځپلو قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ دپاره د ثبات عمل یا سټیبلټي اکټیویټي نومې یوې پروژې دپاره د پاکستان حکومت سره مالی مرستې وکړي او په دغې لړ کې د امریکا سینټ او د عوامي استازو ایوان یا هاوس آف ریپرزینټیټیو د یوې ټاکلې شوې کمیټې د راپور نه پس د 100 ملیون امریکایي ډالرو منظوري ورکړي. که څه هم د امریکا حکومت ویلي چې دغه 100 ملیون ډالر به په نارامه قبایلي سیمو کې د بیا ودانې په کارونو د افغانستان سره په پوله امنیت ټینګ ساتلو او د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ دفاعي اړیکې نورې مضبوطولو په چارو مصرفولی شي، خو دا نه ده په ډاګه کړی شوي چې دغه فنډ به په کومه فیصدۍ په دغه درې مدونو کې مصرفولی شي. او همدغه وجه ده چې د پاکستان پوست پخوانی بریګیډیر او یو دفاعي څېړنکار محمد سعد غنی چې چون قبایل په پارلیمان کې موثر غږ نه لري نو دغه سي خارجي مرستو ور د ډیره کمه فائدہ رسولي. پاکستان کې همیشه سیاسي او دفاعي چلنکاران او حتی حکومتي واکمنان هم د امریکا سره اړیکو ته د شک په نظر ګوري او د ریس په لولای شي چې د غمرستې همیشه د خپلو ځینې هدفونو ترلاسه کولو په یوز ورکولای شي. دفاعي چلنکار بریګیډیر محمد سعد هم د غنوي اعلان شوې مرستې غیر یقیني بلي او یایي
یو خدای امریکای دا دغه څه کم دی کنه دا هغه ترانزیکشن غوډه کې دی ته دا شکار نو کو په تلل کې پیسې در کومه دا څه دا شکارو کې دی خلک کې پیسې باندې دا څه ته ګوره دا رسو 2000 او تو نه پات دا ریلیشن شپ دغه څه کې دی دا سپورډیک دی نو دا زره خبره شوې زم ما خلک وزیر اعظم تلې کنه دا غته نو هغه ویلي چې دا فاټا باندې خبره شوې زر به باندې خبره شوې او دې به ویلي چې موږ ډېر مشکلات یې خلکو له پیسې ورکول پکار دی خلک دوباره سټر کول دي داګه د پارا زما خپل دی په سی روسي او غریب د ویری زما په سنت دا کو تاسو سره چې سم نشي.
په خپل د امریکا حکومت هم دا شرط ایخی چې دغه نو فندونو مصرف د هغوی د دفاع سکته د تصدیق سره تړلې شوې ده او دا فندونه به هله پاکستان ته سپارل شي کله چې د امریکا د دفاع وزارت په پاکستان کې د مشکوکه ترهګرو ډلو په ضد روانو پوځي عملیاتو په حق له خپل تسلی سرګند کړي. د امریکا حکومت له خواش بنه شوې د غفندونو په اړه په پاکستانی مطبوعاتو کې ځینې پوښتنې هم رابرسره شوې او پوښتنه کولای شي چې آیا د دغه نوو مالی مرستو ترلاسه کولو په شا د پوز یا د سیاسي مشرانو لاس دی نو د دغه په حق له دفاعي څېړنکار بریګیډیر سعد یایي.
ګوره زما په خیال باندې اوس دواړو کې فرق مشکل ماته ښکاري ځکه چې کوم ځای د فوج غوسه کنه او استخباراتو د غوسه اگر ما شریف څه پرېښو نو هغه خو بیا اوس یو ځای شو کنه مطلب چې نو چې کوم فوج چې کوم دې کې د فوج لاس زیات دی بالکل ما به نه مخکې چې رضوان افسر تلي هغه به دا خبره کړي سکیورټي ریلیټډ به هم کړي او داون سکیورټي ریلیټډ به چې دا کوم خلک واپس پرځي دی ابادور غواړي.
د امریکا حکومت دغه مالی ژمني او د پاکستان حکومت هلي په خپل ځای خو په خپل د قبایلي سیمو مشران او عام مګړي غړي چې په دغه سیمو کې د بیا ودانۍ عمل لپاره د 100 ملیون نه بلکې د 100 بیلین ډالر مرسته هم پوړو کې د مالګې برابر ده او ورسره وخت په وخت د دغه خارجي مرستو په منصفانه او حقيقي توګه مصرف هم غوښتنې کولای شي چې دغه سیده دوی په وینا د دغه مرستو ګټه عامو قبایلي وګړو ته نیخ په نیغه اورسي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
هر وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس زو د پاکستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د زلزلو لکبل چې کم نقصانونه شوي دي. نن چې کومه تازه شمیره پی ډی می خای هغه وای چې 232 ته وستملو شمیره رسیدلې ده او د وران شوو یا نقصان شوو چې کوم کورونو شمیره ده هغه هم یو 80,000 ته رسیدلې ده. خو د پی ډی می یواله چارواکي ویل دي چې په دې کې د زیاتوالي هم امکان دی ځکه چې ډیرو علاقو ته اوس هم لا رسی نشته، په خصوصي توګه د ملکنډ په لری پرتو غریزو سیمو کې. د خیبر پختونخوا یو سینیئر وزیر دا هم ویلي دي چې دی به نړیوالو مرستندو یا ادارو ته د بیا ودانۍ په کارونو کې د مرستو اپیل کوي، چا چې د وړاندې نه خپل وړاندیزونه کړي دي چې دوی د مرستو لپاره تیار دي. نور حال پی د سیمې نه زمونږ خبریال اسلام الدین راکوي.
د خیبر پختونخوا قدرتي اپتونو او مصیبتونو مرستندویا اداره یا پی ڈی ایم شمیرو تر مخه په ایالت کې د زلزلې د لاسه مړو تنانو شمیره کې شپږ نور اضافه شوې ده او دغه سره دغه شمیرې 232 تر رسیدلې دي چې پکې څلور تنان د گلګت بلتستان سره تعلق لري کوم چې بارکوهستان کې مړه شوي وو. هم دغه رنګې د زلزلې نه نقصان شوو کورونو شمیره چې 13 28,000 وه دغه 1,000 ته رسیدلې ده. د پی ڈی ایم یو مرستیال ډایرکټر ډاکټر عظمت وایي چې د شمیرو کې رحم اضافه کېدلې شي.
تاسو ته پته ده چې ملکن ډیویژن چې دی هغه هیلی ایریاز دی، ټیکسوجی ډیمیجیزم زیاتر په ملکن ډیویژن کې شوی دی، مطلب دا دی چې چترال، سوات، اپر دیر، لوور دیر او شانګلا په دې کې ډیر زیات ډیمیج شوی دی. نو مطلب چې دا هیلی ایریاز دا نو دې کې بسر چینجز خو ډیفینیټلی لږ ډیر باقی دي، اپ اینډ ډاون خو راځي په کې، ټیکسوجی نو لږ ډیر ټایم به لګي خو هم فولی سر کې نن نه سبا کمپایل شي.
بلخوا د ملګرو ملتونو مختلفو سانګو د امریکای مرستندویا اداره یو ایس ایډ د جرمنی جی او د نورو زنو هیوادونو مرستندوی ادارو په خیبر پختونخوا کې د زلزلې نه ځپلې شوو سیمو کې د بیا آبادکاری لړکې د خلکو سره مرستو کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سره تماس نیولې دي او حکومت ته د مرستو وړاندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر انیت الله خان وینا تر مخه دغه بهرنۍ نړیوال ادارې چمتو دي چې د ځپلې شوو خلکو کورونو او حکومتي ودانیانو بیا جوړولو کې خیبر پختونخوا سره مرسته وکړي. انیت الله خان زیاته کړه چې په ایالت کې د زلزلې د لاسه تباهي په ډیره لویه کچه شوې ده او 80,000 نه زیات کورونه بیا جوړول او یا دغه لپاره خلکو سره پوره پوره مرسته کول د خیبر پختونخوا حکومت وس نه بهر دي، ځکه دوی نړیوالو ادارو ته د مرستو کولو لپاره وړاندې راتللو اپیل یا خواست کړی وو. بلخوا خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن زیاتره غریزو سیمو کې په لویه کچه تباهي شوې ده او دغه سیمو خلک دا ګیلې کوي چې دوی ته تر اوسه حکومتي امداد نه دی را رسیدلې. حکومت ځپلې شوو خلکو ته یوه یوه خیمه ورکړې ده او ډیر خلک داسې دي چې هغوی ته دغه خیمه هم لا تر اوسه نه ده میلاو شوې. ولې دغه سیمو کې بارانونه او واورې روانې دي او خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دے د بیړنی حالاتو په وخت باندې صوبایي د تنظیم ادارې پی ڈی ایم چارواکو ویلي چې شپږ ارب روپۍ د زلزله ځپلي خلکو د بیا ودانۍ لپاره جاری کړي دي او د ضلع مامورینو ته امر کړی چې دغه پیسې زر تر زره په دغه خلکو باندې مصرف کړي. بلخوا د موسمیاتو چې کوم ماهرین دي هغوی وایي چې د نن نه به په دغه سیمو کې موسم هم مخشي او د کار کولو لارې چارې به نورې آسانې شي. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په تفصیل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د اپتونو د ادارې پی ڈی ایم د امداد د شبکې ډایرکټر ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې ځلي مامورینو ته ویلي شوې دي چې د امداد او بیا د ودانې کار مخ په وړاندې بوزي او د خلکو په امداد کولو کې سرکاوټ پیدا نشي.
فلال داسې دي چې موږ د پرمنټل ګورنمنټ 6 بلین روپۍ ریلیز کړې شپږ عربا چې ډیفرنت ډیسټریکټ ته موږ ورکو کنه، نو هغه د پرمنټل ډیسټریکټ منشن ته لیټر کړی چې تاسو څومره څومره ریکوایرمنټ کینو ایمیډیټلی زموږ نو غواړي چې د ریلیف اکټیویټیز او ریسکیو کا ریلیف او ریهابلیټیشن او د کمپنی
کمپنسیشن پروسس چې دا متاثر نشي چې موږ ایمیډیټلی تاسو ریلیز
13 د زلزلې په نتیجه کې د شمالي سیمو دیر شانګلا او چترال ضلع زیات متاثر شوی چې پکې تر اوسه پورې په بعضی سیمو کې د ریلیف ورکولو کار هم نه دی شروع شوی. رپورټونه وایي چې د خراب موسم له کبله په دغه سیمو کې د نېشنل ډیزاسټر مینجمنټ او پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ له طرفه د هیلیکاپټر خدمات هم ځنډولي شوي وو. رپورټونه دا هم وایي چې په دغه ځپلې شوي سیمو کې کومې خیمې تقسیم کړي شوي دي هغه د موسم مقابله نشي کولی او خلکو ته د ګرمو خیمو ورکولو ضرورت دی. په خیبر پښتونخوا کې د موسم د شبکې مشر مشتاق علي شاه وایي چې بیګاله د شپې نه وروسته به په شمالي زلزله ځپلې سیمو کې موسم سپاشي او تر درې ورځو پورې به بارانونه ودرېږي.
شمالي علاقې کې خاص کر زلزلې چې کوم ځایونو کې نقصان کړی دی او خلک همداسې کلاو ایریا کې پراته دي هلته دا ده چې نن ماښام مازدیګر نه پسته شپکې به څه وخت دی موسم صفا کېږي دوه درې ورځې پورې خو بیا به صفا وي ورې ځینې ځایونو کې هوی به نور به باران کم بیا هغې نه پس 9 تاریخ نه آنورډ چې دی نو هغه بیا یو دوه ورځو ته به داسې موسم بیا دا کېږي خراب وي دوه درې ورځې به دا صفایي بیا د هغې نه پس تیر په ورځ بیا دوباره لږ لږ چانسې جوړېږي چې
د صوبایي حکومت وینا ده چې تر اوسه پورې په زلزله ځپلې سیمو کې خلکو ته تقریبا 6000 خیمې او 8000 کمبلې تقسیم کړي شوي دي. رپورټونه وایي چې 13 اونۍ د زلزلې په نتیجه کې په مجموعي توګه 2500 او 2 کورونو ته نقصان رسیدلی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی وزړه یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی زمونږ یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. یو برخه د خبرونه ختمه شوه، سو شیبو کې به بلې برخه ته وړو. یو شمېر مهم رپورټونه په راتلونکي برخه کې هم لرو او تاسو ته به دا ووایو چې نن به د ډیو ریډیو مشاعره هم وي او دغه مشاعره به وړاندې کوي زمونږ همکار رحمان بنیری صاحب. یو شمېر وتری شاعران به راځي په خبرونه کې به برخه اخلي. او زه به تپوس وکم اکرام چې کوم ریکارډ د یاسر شاه اوریدونکو ته به څه وایو چې کوم ریکارډ هغه ساز کو.
یقینا یاسر شاه په وروستیو میچونو کې ډیره ښه کارکردګي ښودلې ده او یاسر شاه چې کوم وروستی ریکارډ دی هغه دار چې په 12 ټیسټ میچونو کې 100 وکټې اخیستې دي او دا په 100 کلونو کې لا چا نه دی اخیستې.
نو قدرمنو اوریدونکو تاسو خبر شوې چې په یو صدۍ کې دومره وکټې په دومره کمو میچونو کې هیچا هم نه دي اخیستې. کوم چې د پښتون لوبغاړی دی ګمان کوم یاسر شاه
د ثوابۍ سره
تعلق دی او سپین بالر دی.
سپین بالر دی، لیګ سپین بالنګ کوي او انتر دی چې د هغه چې کوم شینوان د آسټریلیا یو ډېر ښه سپین بالرو هغه ورته ټپس هم ورکړی دي او هغه هم ته ډېر زیات متاثر دی چې څنګه ښه بالنګ کوي یاسر شاه.
بالکل قدرمن اوریدونکو ډیو ریډیو ته غوږ وسئ. موږ تاسو وخت په وخت باندې د لوبو په اړه باندې، د اقتصاد په اړه باندې، د تجارت او کاروبار په اړه، د تعلیم په اړه باندې او د ساينس او ټیکنالوژي په اړه باندې د خوندورو خبرونه خبرو ډیو ریډیو ته غوږ وسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی
د امریکای کانګرس د پاکستان او افغانستان په پوله پرتی قبایلی سیمې لپاره د $100 میلیون ورکولو اعلان کړی. څېړونکی اسد محمد خان وایي د پاکستان پارلیمان کې د قبایلو کمزوري غړیتوب په وجه کېدای شي دغه مالی مرستې په سمه توګه استعمال نشي.
د پښتونخوا صوبې زلزله د پلو سیمو کې د بارانونو وروسته د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. حکومت د ویجاړ شوو کورونو شمېره 80,000 پورې ښایي او صوبایي وزیر عنایت الله وایي بهرنیو مرستندو یا ادارو سره یې اړیکې نیولې دي.
بیرونی ادارو رول چې دی دا په دوباره تعمیر کې ریکنسټرکشن کې به وي او ریلیف چې دی دا حکومت په خپله باندې کوي. ریلیف چې کومې پیسې دي به حکومت پاکستان حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه باندې ورکوي.
او روسو مصر وای داسې کوم ثبوت نشته چې وخایي روسی مسافری جهاز داعش الوزولی وي. خو امریکا او برتانیا وایي دغه خبرې امکان ډیر زیات دی. دلته وایټ هاوس وایاند وایي امریکایي هوایی ادارې په سینا باندې د الوت په اړه مشورې ورکړي دي.
There have been rules, advisory rules shared by the FAA to civil aviation operators about the potential risks associated with operating in airspace over the Sinai Peninsula.
اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته.
امریکای کانګرس د پاکستان قبایلی علاقو کې د ثبات او قلاری راوستو د پاره د $100 میلیون امداد منځوري ورکړی ده. د دغه مرستو منځوري د کانګرس په دواړو ایوانونو کې د یو کانفرنس ریپورت وړاندې کېدو پس ورکړل شوی ده. رپورٹ وای دغه پیسې به د قبایلی علاقو د بیا ودانۍ ترڅنګ په پوزی او د ملیشیا اف سی په عملیاتو لګول کیږي چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد روان عملیات مخ په وړاندې بوزي. په دې امداد به د افغانستان سره په پوله د پاکستان پوزی چک پوسټو مرمت او د افغان فوج سره همکاري کې هم مرستې وشي. دغه امداد اخیری منظوري به د کانګرس د دفاع کمیټي حل ورکوي چې دا خبره یقیني کړي چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک ترڅنګ د ټولو ترهګرو په ضد یو شان عملیات ترسره کوي.
د پاکستان خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره پی ډی ایم ای وای په صوبا او قبایلی سیمو کې په ورستۍ خونړۍ زلزله کې د مړو شمېر 272 ته رسیدلې ده. د پی ډی ایم ای مرستیال ډایرکټر ویلي په زلزله کې د نقصان شوو کورونو شمېره 180,000 نه اوختره خدا چې په دې کې د زیاتوالي امکان هم شته دی. د امریکای مرستندویه نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ډی په شمول یو شمېر نړیوالو ادارو د خلکو کورونو او سرکاري ودانو بیا جوړولو کې د حکومت سره د مرستو وړاندیز کړی دی او د صوبې یو سینیئر وزیر عنایت الله ویلي چې د دوی لپاره د نړیوال مرستندویه ادارو بغیر د بیا ودانۍ کارونه ډېر ګران دي او دا چې دوی ته به د مرستو اپیل کوي.
په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې د نړیوال تنظیم سی پی جی د غږ وروستو نن د بشري حقوقو د سار تنظیم هیومن رایټس واچ هم د وجل شوي خبریال زمان محسود د وجنې د بې پلوه پلټنو د پاره غږ کړی دی. زمان محسود د ګل په ورځ وسلوالو د خیبر پختونخوا په ټانګ ښار کې وجلی او چې ذمهواري طالبانو اخیستې.
د امریکای او برتانیې چارواکي وایي دا زیات امکان ښکاري چې تیره هفته د مصر په سینا جزیره کې د روس د مسافرو جهاز په بم سره راغورځول شوی چې پکې سوار 200 او سلیر شواړه کسان وجل شوی دي. خو د مصر او روس چارواکي د دین انکار کوي او وایي دغه نتیجې ته رسیدو لپاره داسې کوم ثبوتونه نشته. یو امریکایي چارواکي ویلي د ټلیفوني پټو خبرو نه دا امکان څرګندېږي چې دولت اسلامي تونربه ډله د دې لپاره ذمهوار ده.
د روس د هوایی ځواکونو مشر جنرال ویکتر بونډاریف ویلی دی په شام کې د خپلو هوایی جهازونو د حفاظت د پاره انټی ایرکرافت میزایل استولی دی. نوموړي د روس یو اخبار سره مرکه کې ویلی په شام کې په هوایی عملیاتو کې بوخت د روس جنگی جهازونه د خطرو سره مخامخ دي. په شام کې د روس په هوایی عملیاتو نیوکه کیږي. په خصوصي توګه امریکا په دغو عملیاتو ټکونه کوي او وایي دا د اسلامي ریاست د وسلوالو په ځای د روس بخنغوارم د شام د صدر اسد مخالف یاغیان په هدف کوي.
د میانمار اپوزیشن مشره آنگ سان سوچی وای کچری غونی روانه هفته انتخابونه اوګټل نو هغه د صدر نه بابره څوکۍ تر لاسه کوي. مرمن سوچي د میانمار آئین تر مخه د صدارت څوکۍ تر لاسه کولې نشي، کم چې وای هر هغه امیدوار چې خاون یا خزه او یا بچی په بهر ملک پیدا شي وي هغه د ملک صدر یا صدرا جوړې دی نشي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. راځو د روس هغه غورځېدلي مسافري جهاز د پلټنو اړخته چې په مصر کې د سینا د جزیرې د پاسه راغورځېدلی و او دولت اسلامي تندروه ډلې د دې ذمواري هم په سر اخیستې وه. اوس د امریکې او برطانیې چارواکي دا وایي زیات امکان ښکاري چې تیره هفته د مصر په سینا جزیره کې دغه مسافرو جهاز په بم سره راغورځولی شوی دی، خو تر اوسه پورې روس او مصر وایي چې دوی دې نتیجې ته تر دې دمه نشي رسیدلی چې ګینې دغه جهاز په بم باندې راغورځول شوی دی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکارا ماوش جلیل باندې کوي.
د برتانی حکومت د شورو په ورځ د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته پروازونه معطل کړي دي. اګامې د هغه اندېښنو له وجې واغستو چې ګنې د روس مسافري جهاز کیدی شي د بم په ذریعه نښه کړې شوی وي. د پروازونو معطل کولو اعلان د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وکړو. په عیني حال کې د برطانیې خارجه سیکرټر فلیپ هامنډ نن ویل دي چې د شرم الشیخ نه خلک په حفاظت سره واپس راوستلو لپاره ګامونه اخیستې شوې دي.
threat to them in their hotels going about their normal business in Sharm el Sheikh.
دوی ته په شرم ال شیخ کې خپل هوټلو کې او خپل کاروبارونو کولو کې څه قسمه خطر نشته، او موږ دوی ته باور ورکو چې تر هغه به برطانیې نه شرم ال شیخ ته پرواز نزي تر سوچې موږ ته په مکمل توګه دا یقین ونه شي چې دا محفوظ ده.
تراګر ډلې دایښت د جاز د غړځولو ذمہواری قبول کړه، دا خو اوسه پورې په دې لړ کې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړي. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د داعش د دعوې ته پروپیګنډا ویلې ده چې د مصر امنیت او ثبات ته زیان رسولو یوه هڅه ده. ښاغلی السیسی نن لندن ته تللی چېرته به چې دی د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کوي. د پیښې په هکله پلټنې کوونکي یو مصري چارواکي ویلي دي چې د جاز فلایټ ډیټا ریکارډر ابتدایي پلټنې نه معلومه شوې چې ریکارډنګ کېدل یکدم ودرېدل او دا په هوا کې چاودنې کېدو نظریې ته تقویت ورکوي. د امریکې پوځي چارواکو د تیر نهي په ورځ ویلي دي چې د سټلایټ سارنې نه معلومه شوې ده چې د جاز په هوا کې ماتې دو په وخت د رڼا یو بړک شوی وو، کوم چې د اړخته اشاره کوي چې دا الوزول شوې دي د بم په ذریعه یا د سوند له وجې په حادثاتي توګه چاودنې شوې او یا څه تخنیکي خرابې له وجې. خو د امریکا دفاعي استخباراتي او د ترهګرۍ مخنیوي کوونکو چارواکو ویلي دي چې په دې اړه لاسویل به د وخت نه مخکې خبرې که څه هم سینای جزیرې د پاسه د امریکې الوتکې پروازونه نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي دي چې د جزیرې د پاسه پرواز کولو کې ممکنه خطر په هکله څو میاشتې وړاندې خبرداری جاری کړی شوی و.
There have been rules, advisory rules shared by the FAA to civil aviation operators.
یو شمیر هوایی شرکتونو د امنیتي وجوهاتو له کبله د سینای جزیرې د پاسه خپل پروازونه درولې دي. په دوی کې ایئر فرانس، لفتانزا، امریټس او قطر ایئر ویز شامل دي. د روس هوایی کمپنی میټرو جیټ جاز د تیر خالی په ورځ د مصر ښار شرم الشیخ نه د روس سنټ پیټرزبرګ ښار ته د الوت کولو 23 منټه پس غورځېدلی وو. په دې پیښې کې 240 تنان وژل شوي وو چې زیاتره پکې روسي وګړي وو. شرم الشیخ د سینای جزیرې سفیلي پټۍ د پاسه دی، کوم چې د سور سمندرګي یا بحیر احمر په غاړه دی، او دلته زیاتره امریکایان او برطانوي وګړي د سات تیری لپاره ورځي.
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د امریکا او د ایران ترمنځ د جوهري لوزنامې ورستو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو لومبې دوره چې د امریکا صدر براک اوباما سره به ملاقاتونه کوي، په دغه ملاقاتونو کې به اهمې خبرې کیږي. تفصيلات اورو د وایس اف امریکا په رپورت کې د منزه شهید نه.
د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل د څو میاشتنی ناسم او منځنۍ اړیکو وروسته را روانې اونۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته په سپینې ماڼۍ کې هرکلی کوي. په دې لیدنې کې به ایران سره د امریکا نیوکلایي تړون په هکله هم خبرې اترې کوي. وزیر اعظم نتنیاهو وړاندینۍ وینا وه چې د مارچ په میاشت کې یې د غونډ کانګرس ومخې ته وویل.
دا یوه بده معامله ده، دا یوه ډیره بده معامله ده. موږ به د دې تړون نه بغیر خیو.
ښاغلی نتنیاهو د امریکا او ایران ترمنځ په دغه تړون په ښکاره نیوکې وکړې. د دې تړون یو میاشت وروسته ولسمشر اوباما وزیر اعظم نتنیاهو دغه اندېښنو ته داسې ځواب
ورکړو.
ایران ته دغه لوزنامې دومره ګټه نه ده رسولې څومره چې د نیوکلیایي وسلې لرونکې ایران، اسرائیل، امریکا او نړۍ ته خطر جوړېدای شي.
د مطبوعاتو سکرتر جاش ارنست وویل چې دغه لیدنه به نه یوازې د ایران په مسله خبرې کول وي، بلکې بله مهمه موضوع به د اسرائیل امنیت پر ځای کول هم وي او د داعش ډلې پر ضد مبارزه کول وي. هغه زیاته کړې چې ښاغلی نتنیاهو د امریکا حکومت اندېښنه د اسرائیل امنیت په هکله یو ذاتي ژمنه بلي. دغه اندېښنې هغه وخت نورې هم زیاتې شوې کله چې په تیرو څو اونیو کې د فلسطینیانو لخوا حملې په اسرائیلیانو ډېرې شوې دي او د اسرائیل امنیتي ځواکونو له لاسه د فلسطینیانو وژنې شوې. د اوباما دا آخري هڅې دي لکه هر یو بل امریکایي ولسمشر له دې مخکې چې سپینې ماڼۍ نه ووځي غواړي چې سوله او ثبات په نوموړو هیوادونو کې راولي. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د اسرائیل او فلسطین رهبرانو او مشرانو د خوښۍ او جوړجاړۍ نه بغیر دغه ټولې هڅې به ناکامې وي. منزه شهید، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په ټوله نړۍ کې چې با وړاندې کم سګرټ څکلی کېدل، که څه هم په ترقي یافته ملکونو کې د هغې په استعمال کې ډېر کمی راغلی دی، خو په ترقي کوونکي ملکونو کې د سګرټ څښلو کې کوم کمی په نظر نه راځي. او بیا په وروستیو کلونو کې د عرب هیوادونو نه په خصوصي توګه باندې یو بل نوی قسم راغلی دی، کوم ته چې شیشه ویل کېږي، په بیلابیلو دوکانونو کې څکلی کېږي. حقه هم ورته بختور شاه
بالکل د چیلم یو نوی شکل کېدی شي، ځکه چې چیلم به د خورین دغه نساز او د هغې هغه یخ او دا د شیشې نساز دی، دونه فرق پکې ښکاري. خو ډاکټران دا وایي، د صحت چې کوم ماهرین دي هغوی دا وایي چې د شیشې څکل چې کوم دي دا داسې دي لکه بنده چې سل سګرټه په یو ځل باندې وسکي. او وایي چې تماکو څکل که هغه په هر شکل کې، که هغه چیلم وي، که هغه شیشه وي، که هغه سګرټ وي، که هغه هره طریقه وي، خو چې د تماکو څکل چې کوم دي دا د صحت دپاره نقصاني ده. او هغه خلک چې کوم سګرټ څکي یا چیلم څکي یا دغه شیشه څکي، نو وایي چې هغه د کینسر په خطرو کې، لکه کینسر هغه ته ډېر هر وخت کېدای شي او د ټولو نه په اسانه باندې دغه خلک د کینسر ښکار کېدای شي.
اوس د پاکستان سپریم کورٹ په فوري توګه باندې په ټول ملک کې چې په کومو ځایونو کې شیشه خرسیږي کم ته چې شیشه کیفیز ویل کیږي په هغه باندې د بندیز حکم ورکړی دی او د پنجاب او د سین انسپکټر جنرل ته یې حکم کړی دی چې په سپریم کورٹ کې دوی ته زر تر زره پورا تفصیلات ورکی چې څومره پورې دوی ګامونه د دې د بندولو لپاره اخیستي دي. یو رپورت په اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر بلا چارا کوي.
دا احکامات د سپریم کورٹ درې کسیزه بنچ د یو عام وګړي لخوا دایر کړی شوی هغه درخواست باندې جاری کړی دی کوم کې چې په ملک کې د شیشه کې فو د بندولو خواهش شوی و. په دې موقع د سپریم کورٹ مشر قاضي جسټس انور ظهیر جمالی په حکومتي کارکردګۍ باندې سخت نیوکې وکړې او وی ویل چې په شیشه کې فو کې په ښکاره د نشه یي موادو استعمال کیږي خو د اړوند ادارې په دې صورتحال د مجرمانه غفلت مظاهره کوي او دوی سترګې پټې کړې دي. درې کسیزه بنچ د سلورو واڼو صوبو نماینده وکیلانو په ذریعه صوبایي حکومتونو ته په فوري توګه د شیشه کې فو په ضد کریک ډاون کولو حکم جاری کړی دی او صوبایي حکومتونو ته په دې اړه کېدونکي پرمختګ تفصیلات د کیس پر راتلونکي اورېدنه باندې د عدالت پر وړاندې پیش کولو هدایت هم کړی دی. دا اورېدنې په محل د خیبر پښتونخوا وکیل درې کسیزه بنچ ته وویل چې په صوبه کې به چاته هم د شیشه کې فو د چلولو اجازت نه ورکول کیږي او د ده په وینا په دې اړه صوبایي حکومت په کلکه څارنه کوي. خو ډیوه ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرل لطیف یوسف زی دا اومنله چې په خاور کې ځنې شیشه کې فی اوس هم موجود دي او دې زیاتوي چې دا اغه زیونه دي چرته چې ځوان کول بیلاری کیږي او صوبایي حکومت به د سپریم کورٹ د حکم د لاندې دغه شیشه کې فو په ضد ارو مرو کاروای کوي.
سونه پوری چې دغه شیشي وغیرہ تعلق هم دا وسره چونګي دا نشر کیږي په دې پوجا باندې د دې خلک عادت کیږي او په دې پوجا باندې دا کمور خلک چې کم دي اغه دې مت توجه زیاده ور کوي نو زمونگا د مستقبل چې کوم داخلت دي اغي باندې فرق کوي او سي زاده چې اگزیکټ ځکه د پوزیشن دی وخی نشم کوله خدا دې چې دا معلومات کول نه پته پس په فوټو لګي خدا دې چې په پیښور کې یعنی سلک دي رشته خدا را ته نه پچ سور حدا پورش.
درې کسي زبنج د ګرد هواد ځلې انتظامیو ته په ولسی زونه کې د تماکو د سیګریټ سکولو د مخنیوي قانون عملی کولو هدایت هم جاری کړی دي او د عدالت وینا و چې صرف د ساين بورډ لګولو او اشتهارونو چلولو سره د حکومت ذمہواری نه ختمیږي بلکې د حکومت ذمہواری چې د لاندې کچا پورې دا خبره یقیني جوړ کړی چې وطن په ولسی زونه ترانسپورت یا د خلکو په منځ کې د سیګریټ یا د تماکو استعمال اونه کړی شي. دلته کې یو سوال دا هم دی چې آیا د شیشه کیفو او د تماکو د سکولو د مخنیوي قانون به تر کومو ځایونو پورې محدودوي او آیا د دې نفاذ به په هغه اجرو یا په بل یو داسې ځایونو باندې هم کیدلی شي چېرته چې چلم یا په نورو ذریعو باندې تماکو سکلی شي. دې پوښتنې ته په جواب کې صوبایي اډوکیټ جرنل وایي چې په اجرو کې د چلم سکل د ماحول یا د بل یو تن لپاره دومره زیانی نه وي ځکه د دې قانون نفاذ به هم په اجرو باندې نه کیږي.
وایي دا قانون چې کوم د دغه متعلق دی د انټی سموکینګ لا متعلق چې کوم قانون دی هغه خو ټول پاکستان کې او هر ځای د پاره دی خو په اجرو کې دننه چې کوم سیز کیږي نا اوپن کې دننه چې کوم دغه وی دا سموکینګ چې دی نو هغه ډوره زیاده افیکټیو اپلای کیږي نه پاږي په دې دا هر ځای په ټول دنیا کې دی. هغه دا وایي چې هغه نه پولوشن چې دی نو ډوره کم وی نسبتا چې کوم په کمرو کې دننه کیږي او کم چې کوم
د پاکستان په لویو خارونو کې د شیشه کې فور رواج د تیرو یوې لسیز را هسې عام شوی دی او دغه کې فو تتلون کې خلک چې پکې د زیاتره شمیره په ځوان کل باندې مشتمل وي د شیشې یا د چیلم په ذریعه د نشه یي موادو استعمال هم کوي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه د شیشې استعمال د سیګریټ نه زیات خطرناک وي او د دې د استعمال له کبله د یو تن نه یوازې پیپړې متاثره کیږي بلکې دغه تن زړه ته هم ډیر نقصان رسی. پیر ولایت شا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دا
درمن اور یذن کو کستا سو په فیسبوک باندې داسې اکاؤنٹ وی چې هغه ستا سره نوم سره تړلې نه یا پاغه کې تاسو دروغ ویلی نو د پاکستان د قانون مطابق تاسو پاغه کې ګیرې دې شي. په اسلام آباد کې یو داسې تن چې هغه خپل فیک آی ډی یا د دروغ چې کوم اکاؤنٹ ته هغه په فیسبوک باندې ساس کړو او پاغه باندې به یو زنانه تنګوله د اسلام آباد یو عدالت هغه ته 3 کاله قید او 15,000 روپۍ جرمانه اورولې ده. تفصیلات نور سدی د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین نبی اورو.
دا په پاکستان کې لومبه داسې مقدمه ده چې پکې یو تن د مجرم ګرځولو پترس کې ورته سزا اورولې شوې وي. پاکستان کې د سایبر کرایم بل د پارلمان نه لاندې منظور شوې او مطبوعات وایي چې عدالت جالي اکاونټ لرونکي دغه تن ته د الکترونیک ترانزیکشن اکټ لاندې د 3 کالو د بند سزا اورولې ده. مطبوعات د وفاقی تحقیقاتی ادارې ایف آی ای د سایبر کرائم برانچ د یو چارواکي د خولې لیکي د پنډي اوسیدونکي چې د بس کلندر وو د سماجی رابطې په ویب پاڼه جالي اکاونټ جوړ کړی وو او د اسلام آباد د یوې نړیوالې تعلیمي ادارې د جینې سره دوستی وه او دغه رنګ د دواړو ترمنځ خبرې اترې کېدې او هلک غوښتل چې د دغه جینې سره واده وکړي. خو چې کله جینې ته معلومه شوه چې دغه کس د بس کنډکټر دی نو هغې ورسره د واده نه انکار وکړو. مطبوعات د ایه د چارواکي د خولې مخکې لیکي چې روستو بیا دغه هلک جینې ته د لکې ورکول شروع کړ او بیا یې روستو د هغې قابل اعتراض تصویرونه هم په فیسبوک ور واچول او د دې نه پس مجرم د جینې قابل اعتراض تصویرونه د هغې رشتہ دارانو ته هم ولېګل چې د هغې نه پس د جینې کوروالو ایف آی ای ته خواست وکړو او ایف آی ای د هغه هلک پر ضد د الکترونیک ترانزیکشن اکټ د دفاع 48 او 49 لاندې مقدمه درج کړه. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې سپیک اپ مشر قیصر خان د فیسبوک د لارې د جینې د بلیک میل کولو په تور کې د عدالت لخوا هلک ته ورکړې شوې سزا یو ښه پرمختګ بلی. خو وای هغه تر هغه او سخدري زډلې چې د انټرنیټ د لارې خپل تبلیغات کوي او خلک تشدد ترا پروي د هغوی خلاف د حکومت خاموشي هم خو خبره نه ده.
زیات خطرناک بیا دغه نور خلک هغه خپل تبلیغ کی باقاعده هغه دغه آنلاین ریپورټینګ کې لیدیا دي دغه نه خلک متاثر کی اوپن دی هغه لیدیا دي خپل یو مشن کې لینو د هغه خلاف سو کاروایی نشته د هغه خلاف سو هیڅ قسم څه اکشن دوسه پورې څه ګورنمنت وانه غستو نو بنیادی او ضروری خبره خو زمون ته ما خو د دې بل نه دا و ما خپل ذاتی ته ور دغه بل په دغه وجه سپورټ کوو ځکه چې اکثریت خلک د دغه بل خلاف او چیرې دا خو فریډم اف ایکسپریشن خلاف خبره ده دادی وغوري خو زما خو خپل مقصد دا و چې دا کم نقصانات ته د وجه نه روان دي چې اوپن دی خلک لیدیا دي په داسو سوشل میډیا باندې او انلاین نو چې دغه خلکو خلاف اکشن واغستی شي نو چې دغه خلاف اکشن نه واغستی کیږي دا قانون خو بیا زما او ستا او د بل خلاف په استعمالیږي بس څوک د چا سره چې طاقت وي هغه پتا باندې سب بلیم لګولې ما باندې سب بلیم لګولې نو د دې بډې خراب ریپرکشن
کس هم مقامی عدالت دغه تن ته د جرم ثابتې دو په تور کې د 3 کالو سزا او رولې ده او هغه هم د الکترونیک ترانزیکشن اکټ لاندې. نو آیا دا نسرګندوي چې پاکستان کې د انټرنیټ د لارې د جرم د مخنیوي لپاره د یو موثر قانون ضرورت دی؟ نو په دې حق لا پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې بایټ فار آل غړي عرفان حسین وای حکومت دا ثابتول غواړي چې پاکستان کې د انټرنیټ د لارې جرمونه ځکه کیږي چې دلته یو موثر قانون نشته. ولې زیاتوي قانون پکار دی خو باید چې دغه قانون دی د رای او د اظهار د ازادۍ حق د خلکو نه ونه ترولي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا دیو ریڈیو دے د خیبر پختونخوا د ثقافت سیکرٹری اعظم خان وای چې دوی د سنسر بورډ لپاره تجویز شوی قانون په دې وجه باندې د وړاندې کولو نه حصار کړی دی ځکه چې دوی ګڼي د دې په نوم باندې با چې کم تخلیق کیږي د ډرامو لپاره او د فلمونو لپاره په هغه باندې با ډیر بد اثر وغورځيږي او د هغه مخه به په سناسه طریقه سره ودرول شي. نوموړي دا خبرې د ډرامو فلمونو ډایرکټرانو او پروډوسرانو یو ورکشاپ یا غونډې ته د وینا په وخت کړی دي. نور حال په دې حق باندې د پیښور نه د ډیبر ریډیو خبريال حمید الله راکبي.
د پښتونخوا د ثقافت محکمې سکرتر اعظم خان د سلا د پاره را جوړ شوې غونډې ته وویل دوی د صوبایي سنسر بورډ د پاره تجویز شوی قانون د اسمبلی نه د پاس کېدو نه ځکه ایسار کړی دی چې د دوی په خیال دغه قانون ته ځکه بیا کتنه پکار ده چې د اوریانې او په حاشیه د مهي نیولو په غرض حکومت ته د فن په میدان کې د تحلیق ادرولو بهانې په لاس ورنشي.
تاکہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اپنی رائے دے سکے کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے اس کی کیا ویلیو ہے اس کے فیوچر ریپرکشنز کیا ہوں گے. مجھے جو خدشہ تھا کہ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ جس سے بعد میں کریٹیویٹی کو سینسر کیا جا سکے وہ ایسے موقع حکومت کو یا ایگزیکٹو کو مل جائیں تو وہ کریٹیویٹی کو روک سکیں.
پغنڈا کے دا فلم سی ڈی ڈرامو اسٹیج ڈائریکٹرانو وتلی هنرمندانو پروڈوسرانو او دغه شوبې سره تړلې خلکو ګډون وکړو. د پښتو فلمونو وتلی ډایریکټر کیسر سنوبر اویل په صبح کې سینماګانې نږدې په ختمېدو دي نو د فلم معیار او غوښتنه ذکر را پرېوتې ده.
سینماګانې ختمې شوې فلم جوړه سینما نشته. فردوس لاړه، پلوشه لاړه، نغلټه لاړه، کیپریل لاړه، په مردان کې پنځه سینماګانې یو پاتې شو. په جهانګیره کې ختمه شوه، په وانه کې ختمه شوه، په بنو کې ختمه شوه، په هاټ کې دوی یو پکې پاتې شو. او د دې دغه چې موږ ګورمنټ نه پکې چې په سر باندې لاس کې دي.
په غونډه کې شریکو خلکو دا نیوکې هم وکړې چې د صوبایي سنسر بورډ د پاره تجویز شوی قانون د هغه وفاقي قانون نه نقل شوی چې په کال 1901 اتیایم کې د ډیکټیټر ضیاءالحق په دور کې جوړ کړی شوی دی او دا قانون د ډرامې، فلم او ډاکومنټري په کنټینټ یا موادو ډېر اثر نه ساتي. خو د پاکستان فکچر ایسوسی ایشن صدر رحیم ګل وایي حکومت په پایریسي یا د ډرامو او د فلمونو په غلا بالکل غلې دی او دا د دوی لپاره نقصان ده. ګنی دوی په حکومتي څارنه نه خپګيږي.
ډېر غټ کاروبار دی صاحب، د دې دومره ویور شپ ته چې د ماوس یو نوی او ډرامه جوړ کړه میاش نه کیږي. په فیسبوک می خالد هغه ټیلر ورکړ په لکونو خلکو کا ډېر غټ ویور شپ ته د سی ڈی او خبره ده چې دې کې اصلاحي کار وشي، د غوشي شوقیان خلک په تبار شي، پروفیشنل خلک په پاتې شي، صحیح کار وکړي. موږ د کلچر پالیسۍ په حق کې شي پایریسي متعلق چې موږ تحفظ راکړي، موږ معاشي قتل دې بند کړي چې موږ تحفظ راکړي چې او دا ذمہواری ده حکومت.
که هر څو د ثقافت د محکمې سیکرټر په غونډه کې شریکو فلم سازو، ډرامه سازو او ډایرکټرانو ته د هغوی وړاندیزونه په قانون کې د شاملولو د باور ورکړو، خو دغه فلم او ډرامه جوړونکي د تیرو حکومتونو چلند بدګمانه کړی دي. حمیدالله وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
درمن اوریدونکو، په چمن کې د پاکستان او افغانستان د پولیو د مخنیوي چې کم چارواکي دا غوی غونډه شوی دا غوی ویلي چې شپږ داسې ګودرې یا پوینټونه دي چې په هغه باندې به دوی د پولیو ماشومانو ته د ساسکو ورکولو دغه مهم عملی کوي. د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي به په تفصیل راکړي.
په چمن سره د شارګوټي کې سوي په دغه لوړ پړې ناشته کې د بلوچستان د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز یونیسف، ډبلیو ایچ او او د افغانستان د کندهار ولایت د صحت او عام روغتیا سیکرټر سره د لسکسیز هیئت سپکې هم د یونیسف او ډبلیو ایچ او نمائندګانو شریکو چې د دواړو طرفو څخه د پولیو د مخنیوي لپاره ګامونو اخستلو باندې خبرې وشوې. د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز بلوچستان مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ چې هم په دغه غونډه کې شریک وو، د دې غونډې په هکله ویډیو ریډیو ته وویل چې د افغانستان لخوا د توبه اڅکزي، کدنی، انام، بوستان، شوراوک او د کلي لکمان چمن پر پوله داخلي لارو باندې د پاکستان د پولیو د ډلو د نشتوالي خبره په ګوته کړل شول چې دوی ورسره ومنل او ډیر ژر به د پولیو ډلې دلته وګمارل شي.
خدای دې چې کوم موږ پرمننت ترانزیت پوینټس دي د پاکستان او تر افغانستان تر مابین شپږ پوینټس دي. برام چې څه واخې بیا تر ژوبه پوری دا به موږ ټینټن کوو، پر دې به موږ ډیر زیات کار کوو او د دې به ښه مونیټرینګ موږ مونیټرینګ سپرویژن کوو. دویم دا دی چې کوم دغه پی ټی پی د موږ غا د فرندشپ ګیټ کوم فرندشپ ګیټ کې موږ تقریبا د میاستې 15000 کښنیان موږ کورو. د دې لپاره موږ دا ستراتیژي جوړه کړې ده چې دلته موږ ټیمان زیاتو.
خو د افغانستان د سپین بولدک ولسوالۍ د صحت او د عام روغتیا منتظم ډاکټر عبدالرشید الکوزی ویډیو ریډیو ته وویل پر لوړه سطح باندې په دواړه دولتونو کې کمپین په یو ورځ د کولو د پریکړې پاس دوی به د پاکستان سره ګډې پولیو ډلې جوړوي او د پولیو د مخنیوي لپاره به کار کوي.
بارډر میټ چې زموږ د دې په منځ کې کورونا پاتې نه زی او زموږ د کراس بارډر ټیموس نه د دې سره کوم ضرورت واکسین لري موږ لرو یا دی لري کار دا سره وکړو او کراس بارډر میپ چې په کوم ځای کې زموږ ټیم د دې ټیمونو لاسرسي نه لري موږ ته وکړو او ټول شان د پولیو په اړه سره شریکو او موضوع جنډم یوازې پولیو ولا د پولیو د منځولو.
پروان کال کې دغه دریم ځل دی چې دواړه طرف د پولیو د مخنیوي لپاره ګډي ناشته کوي. د دغه مشترکه هلو ځلو څخه دا معلومیږي چې دواړه ګاونډي دولتونه د دغه پولیو د رس د ختمولو لپاره په خپلو هڅو کې بوخت دي او د پولیو وایرس یو مشترک دشمن بولي چې د منځه ویسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.